په کابل کې د ماشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشمنې خبری مجله زفریبا ظاهر د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغان حکومت وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې افغان ولسمشر به د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیه په کنفرانس کې یو طرح وړاندې کړي چې له مخې یې پر راتلونکو شپږو میاشتو کې د انتخاباتو وړاندیز سوی دی. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. نور یاس نور یې وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن یو ځل بیا په مسولانه ډول د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار وکړ. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. اسرائیلیان په دوه کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د سولې خبرې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو یوازینۍ حل لاره ده. ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې وکړې.
The challenge now is that we have a peace talks
with اوس ننګونه دا چې موږ د سولې خبرې لرو. موږ یې په کلک ملاتړ کوو. دغه خبرې کمزورې دي خو هغه په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې جوړجاړي یوازینی لار ده.
د ناتو عمومي منشي د افغان سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د نوې هڅو هم تود هرکلی وکړ. ښاغلی بلینکن چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی هم یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به په مسولانه ډول پای ته رسوي. هغه وویل هره پریکړه چې متحده ایالات کوي له خپلو د ناتو له متحدانو سره به یې په صلاح او مشوره کوي. د متحدو ایالاتونو لخوا د سولې د هڅو د ګړندې کېدو په ترڅ کې په پام کې ده چې د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې د افغانانو ترمنځ د سولې یو غونډه جوړه شي. د افغانستان مسله د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دغې دوه ورځنۍ غونډې د اجنډا یوه مهمه مسله ده. د افغانستان یو شمېر مدني فعالانو، فرنګیانو او خبریالانو په ټویټر کې د یو کمپاین له لارې د عبدالرؤف په نوم د هغه نهه کلن هلک د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې له څو میاشتو راهیسې د تښتونکو په منګولو کې دی. نوموړی چې ښوونځي ته د تلو په مهال له مزار شریف څخه نامعلومو وسلوالو تښتولی، د خوشي کېدو په بدل کې له کورنۍ د سلګونو میلیون ډالرو غوښتنه شوې ده. د دغه کمپاین تنظیمونکو په ټویټر کې عبدالرؤف کور ته راولی په نوم یو هشټګ جوړ کړی دی. د مدني ټولنې فعالانو پر حکومت انتقاد کړی چې تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه ماشوم بیرته خپلې کورنۍ ته ور وګرځوي. نن په ټول افغانستان کې نوی 14 تعلیمي کال پیل شو. د نوي تعلیمي کال د ښوونځي د زنګ وهلو په مراسمو کې چې په کابل کې په اماني لیسه کې جوړ شوی و، افغان ولسمشر اشرف غنی د تعلیم پر کیفیت ټینګار وکړ او ویل چې د زده کوونکو د تعلیمي سوي د لوړولو لپاره باید ډیر کار وشي.
مخصوصا د تحصیلات تعلیم جناب بصیر صاحب
په تیر بیا زموږ په اړه تحصیلاتو کې جناب وزیر صاحب دغه د دوهم او دریم چانس فرهنګ دا واقعاً زموږ ملت ته سپکاوی دی. څوک چې د دریم چانس غوښتنه کوي د دې ظرفیت نه لري چې یو غریب هلک یو غریب انجلۍ لاس دا کلو به برخې کړي.
سک تعلیمي کال داسې مهال پیلېږي چې تیر کال د خبرې شوی کورونا او بالا عمل ښوونځي بندو د غرض د ناامنیو او جګړو له امله هم په میلیونونو زده کوونکي له زده کړې به برخې پاتې شوي دي. ټاکل شوی چې سبا په امروز کې د کمال خان بند رسمن پرانستل شي. د افغانستان د اوبو د تنظیم د چارو د ملي ادارې وایي نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بند پرانستلو په ځانګړو مراسمو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نور چارواکي او د سیمې اوسیدونکي ګډون وکړي. د خپلواک په خبره دغه بند به چې د 250 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو او د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري 144,000 هکتار ځمکه خړوبوي. د چارواکو په وینا د کمال خان بند بچی د زرنج ښار په 95 کیلومتر کې دی او د لومړي ځل لپاره د جوړولو چارې نږدې 55 کاله مخکې پیل شوی وي. په زرګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابر کړي. د روسیا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو چې د لویدیز له لورې پر هیوادونو له بشري حقونو څخه د سرغړونې او پر مخالفانو د سیاسي فشارونو په خاطر بندیزونه لګول شوي نن په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شول چې خپل یووالی نندارې ته وړاندې کړي. سرګی لاورف او وانګی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د یوې غونډې د جوړولو غوښتنه وکړه. لاورف او وانګی دواړو د لویدیز لګول شوي بندیزونه وغندل او لاورف وویل چې روسیا او چین چې دواړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي، متحدو ایالتونو ته د یو داسې هیواد په توګه ګوري چې هڅه کوي د نړیوال قانوني نظام د نړولو لپاره د سړې جګړې د وخت پر پوځي او سیاسي اتحاد تکیه وکړي. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې خبري کانفرنس کې هغه څه چې دوی دواړو د خپلو هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله وبلله رد کړل او ویل چې د ډیموکراتیک موډل لپاره یو واحد نورم یا ستانډرد نشته. دواړو په دې ټینګار وکړ چې د خپلواکو هیوادونو د حقونو باید درناوی وشي. لویدیز پر چین په شینجن کې له اوغور مسلمانانو سره د چین د حکومت د ناوړه چلند په خاطر د دې هیواد پر چارواکو بندیزونه لګولي او په روسیه کې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په ګډون د سیاسي مخالفانو ځپنه د لګول شو بندیزونو اساس جوړوي. اسرائیلیان په دوه کلونو کې څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له دولس کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. د نظر پوښتنو له مخې سیالۍ به سره نږدې وي چې ورسره به د حکومت د جوړېدو په خاطر بیا اوږدو بحثونو ته لار پرانستل شي. په هند کې د کورونا د خپرې شوي وبال خبرداریو سره سره نن د هولي د رنګونو جشن پیل شو. د هند د شمالي ښار متورا اوسیدونکي لومړني کسانو چې دغه مراسم یې پیل کړل. د دغه ښار اوسیدونکي آنش شرما وویل چې د دوی لپاره د کورونا وایروس هیڅ مطرح نه دی.
کرونا څوک ده؟ کرونا څه شی دی؟ دلته یې هیڅوک پاړه نه پوهیږي. کرونا زموږ لپاره هیڅ ده.
په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د رسمي شمیرو له مخې په هند کې له 40,000 زیات کسان پر کرونا اخته شوي دي. خو له دې سره سره د هولي د جشن په زرګونو ګډونوالو له ماسکونو او د ټولنیز واټن له مراعاتولو پرته رنګ لوبې وکړې. په متورا ښار کې به سږنی د هولي جشن 10 ورځې دوام وکړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه 3. هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه 2. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 10. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 2. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 14.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د حکومتي سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر غنی لخوا د یوې داسې طرحې یادونه کړې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د انتخاباتو وړاندیز پکې شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پرېکړه به د ناټو متحدانو سره په سلا مشوره کوي.
Whatever the United States ends up doing will be informed.
هر هغه څه چې متحده ایالات کوي په اړه به خپل د ناتو متحدینو ته خبر ورکوي.
جمهور رئیس غنی نن رسمن په افغانستان کې 14 شونیز کال پیل کړ. په همدې مراسمو کې د پوهنې وزارت سرپرستی رنگینه حمیدی د شونې او روزنې په بهیر کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه.
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بل اخره پر کامیاب باندې ډیر کار شوی دی په تیر شلو کالو کې. خو په کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو.
نور راپورونه هم اوریدلای شئ د مجله موتر شپږنیو بجو ده. ورزوده خبرونه د سرموزه ته افغان ولسمشر به د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیه په کانفرنس کې وتر هوړاندې کړي چې لمخي پراتلونکو شپږو میاشتو کې د انتخاباتو وړاندې سوي دی. د خبرنن د افغان حکومت ویل ورپوري سرچینه ازادي رادیو ته وکړه. د دې موضوع د نور تفصيل لپاره ملالی بشیر سره د وسته ټلیفون پر کړه. ملالی جنې مهرباني وکړئ تاسو د دې موضوع نور جزئیات لوریدونکو سره شریکې.
مننه فریبا جانې. لکه تاسو چې ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکایي چارواکو ته د سولې لپاره یو نوې طرحه سپارلې ده. په دغه طرحه کې د سولې د حکومت اوربند او د وختي انتخاباتو وړاندیز سوی دی. د ارګ یو لوړ پوړي افغان چارواکي چې د موضوع د حساسیت لکه بلې نه غوښتل چې نوم یې خپور سي. نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني به د ترکیه په کانفرنس کې دا طرحه وړاندې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغان سولې په تړاو د ترکیه غونډه چې امریکا یې وړاندیز کړی و کله کېږي او د افغان حکومت کوم چارواکي به پکې ګډون کوي. خو مخکې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا غونډه شایي د راتلونکي اپریل میاشتې په نیمایي کې وسي چې 14مه یا 15مه نیټه اویل سوې وه. سرچینې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې راتلونکي انتخابات په شپږو میاشتو یا یو کال یا هر څومره موده کې چې یا امریکایان او طالبان وغواړي وسي. فریباجان دا هم یادول غواړم چې تر هغې مخکې او د دې طرح تر منل کېدو سمدستي وروسته سرچینې وویل چې د اشرف غني اوسنی روان حکومت د سولې د حکومت په نوم خپل کار ته تر انتخاباتو پورې دوام ورکوي. د یاد لوړ پوړي افغان چارواکي په وینا انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکایانو تر نظارت او څارنې لاندې ترسره کېدلای شي. د سرچینې په خبره طالبان تر انتخاباتو مخکې تر یوه میکانیزم لاندې د سولې د حکومت غړي کېدای شي. دوی ته به وزارتونه او ریاستونه ورکړل سي او جنګیالي باید افغان ځواکونو په لیکو کې ورګار سي. او په دې اړه هم خبره کېدای سي چې طالبانو ته په پارلمان او حکومت کې څومره ونډه ورکول کېدای سي. سرچینې دا هم وویل چې ولسمشر غني دا وړاندیز هم کړی چې په وختي کېدونکو انتخاباتو کې به نه دی کاندیدېږي او نه به هم د دواړه مرستیالان چې امرالله صالح او سرور دانش دي. د ارګ دغه لوړپوړي چارواکي زیاته کړه چې دا طرحه امریکایي چارواکو ته سپارلې ده او هغوی ورته ویلي دي چې په خپلو کې به سلا مشورې ور باندې کوي. تر اوسه پورې امریکایي چارواکو او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. فریباجانی
ډېر زیاته مننه کوم. ملالی بشیر وایي چې د افغان حکومت د یو لوړپوړي سرچینې په حواله وویل چې افغان ولسمشر به د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیه په کانفرنس کې یوه طرحه وړاندې کړي چې له مخې به یې پر راتلونکو شپږو میاشتو کې د انتخاباتو وړاندیز سوی دی. دوستانو، زموږ خبرونه بیا هم ادامه لري، تر یوې لنډې دمې وروسته به ورسو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زمو شخلاص دی رادیو ری دوستانو، مخکې خو مو د ولسمشر لوري د هغه وړاندیز په اړه وردل چې احتمالا په راتلونکو پر میاشتو کې به د افغانستان انتخابات نه تر وخت مخه تر سره کې د البته د وړاندیز تر حد دی. خو د طرحه داسې محل ورکول کېږي چې د افغانستان د برخلیک په اړه او د جګړو د ختمېدو په اړه بحثونه د افغانستان سیمه او حتی د نړۍ په کچه تاوده دي. خو ملګری ملتونه په افغانستان کې د جګړې په کموالی باندې ټینګار کوي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیبورا لاینز به نن دغه سازمان د دې سازمان په امنیت شورا غونډه کې د افغانستان اړوند کلنۍ راپور شریک په دې راپور کې راغلی چې د جګړې ټول شکل غاړي دي د تاریخوالي کچه راټیټ کړي. د دغه راپور نور جزئیات به زموږ همکار وور.
ملګری ملتونه یو ځل بیا د افغانستان د جګړې د روان وضعیت په اړه اندیښنه ښيي او د تاریخوالي د کچې د راکمولو غوښتنه کوي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیوبرا لاینز بنن سي شنبه د افغانستان پر وخت ماشام مهال به د دغه سازمان د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې راغلي دي چې د جګړې شکیلې خواوې د جر تر جره جګړه ختمه او نړیوالو ټولنه دي په افغانستان کې د سولې له هڅو ملاتړ او هڅونې زیاتې کړي. په راپور کې راغلی دي چې په دغه هیواد کې دي د داسې سولې لپاره هڅې او کار زیات سي چې د ښځو، ځوانانو، د جګړې د قربانیانو او د ټولنې د لږکیو حقونو پکښ کې ثابت ووسی. د ینوما په دغه راپور کې ټینګار شوی دی چې لا هم تاوتریخوالی په لوړه کچه دی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپیل سره لا هم د کچه ټیټه نه بلکې لوړه شوې ده. یونما په خپل دغه وړاندې کېدون کې راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري او متحده ایالاتو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته پام وکړي او دا اوږده جګړه دی پای ته ورسوي. خو د ولسمشر مرسیال ویاند واخان مینپال وایي که څه هم طالبانو ته اوس د دوهې له تړون وروسته اوس په افغانستان کې د جګړې پلمینه دی پاتې، خو دغه ډله بیا هم خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکوي.
د دوه هیته توافقنامې را ورسه د افغانستان د خلکو تماده وشي طالبان به تاوتریخوالی ودرې، دا جګړه شي نه مشروعیت لري او نه نور ورته بانی پاتې، دا به ودرې. ولی طالبانو جګړې ته شدت ورکړی دی، اوس یوازې د افغانستان د خلکو او نظام په وړاندې باندې جګړه کوي، ولسی خلک پنسته کوي.
افغان حکومت تر دې وړاندې په زلونو زلونو ویلي و چې سوله او سیاسي حل لاره د افغانستان جګړې ته د پای ټکی شوولای سي، او همدارنګه ټینګار یې کړی چې د بهرنۍ ځواکونو وتل باید مسؤلانه وي. طالبان بې وایي د دوی له لورې د تیر په پرتله جګړه او عملیات کم سوي. د دې کې ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او بنسټونه دي د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره دي، له دغه هیواد د بهرنۍ ځواکونو پر وتلو فشار زیات کړي. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو غړي ماهر مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې نظر دی چې د افغانستان جګړه د نړۍ له اوږدې جګړې څخه ده، او په دې لړ کې د اکثر افغانانو په ځنګړې توګه د شوز او ماشومانو تلفات لوړ و، او په خبرې چې دا جګړه باید ژر تر ژره ختمه شي.
نو زمونږ هیله دا ده چې په افغانستان کې دغه جنگ په چې په دغه اواخرو کې په تیر شپږونه تر نهو میاشتونو کې چې ډېر زیات حالت بد شوی دی، د چسپکي ماینونه زیات شوي دي، د ښځو په مقابل کې ډېر زیات تاوتریخواله زیات شوی دی، د ژورنالستانو په مقابل کې تاوتریخواله زیات شوی دی، چې اور بس وشي سول افغانستان ته راشي او د دغه حالت څخه ډېر ژر موږ خلاص.
تر دې 15 ورځې وړاندې د مارچ میاشتې پراتلسمه نیټه د کانګریس دوه غړو بار بریالي کینګ باک د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په یوه لیک کې ویلي و چې د مې میاشتې پورې دې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي، او د افغانستان جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسوي. میرمندلی او ښاغلي کینګ باک په دغه لیک کې ویلي دي چې د افغانستان په جګړه کې میلیاردونه ډالر مصرف شوی او د زرګونه خلکو ژوند پکښې کې تلف شوی دی.
تاسو خبر په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو ده، او د غرض د بهرنۍ ځواکونو د وټل سره تړل شوی ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي چې افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه به د ناتو متحدانو په سلام مشوره کوي. انټونی بلینکن دغه څرګندونینن په بروکسل کې د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو د غونډې تر پیلې دو د مخه په لندو خبرو کې وکړه. د دې غونډې نور جزئیات ملالي بشیرک.
د امریکا د بهرنی چار وزیر وایي افغانستان ته له ناتو متحدانو سره ګډ تللی وو او په ګډه بل دي هیواد وزي، نو ځکه د په خبره غواړي چې له خپل متحدانو سره خپل لمړني نظرونه شریک او د هغوی نظر واوري. انټونی بلینکن دا خبرې د سې شنبه په ورځ د ناتو د بهرنی چار وزیرانو د دوه ورځنی غونډې تر پیلې دو مخکې وکړي. د زیاته کړه
We are united with our NATO allies in seeking to bring a responsible end to this conflict.
موږ له خپل ناتو متحدانو سره یو موټی یو چې دا جګړه په مسولانه توګه پای ته ورسوي او خپل ځواکونه له خطر وباسي. هم دومره په ډاډ تر لاسه کولو کې یو موټی یو چې افغانستان هیڅکله بیا د تروریستانو په خوندي ځای بدل نشي چې امریکا او زموږ متحدان تهدید کړی شي.
We're committed to that first objective as we are to the second.
تیره اونۍ د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې دا به ګرانه وي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د مې د لومړۍ نیټې ضرب العجل عملي سي. خو بلینکن وایي امریکا چې هره پریکړه کوي د ناتو متحدانو نظر به پکې شامل وي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې ویل په مناسب وخت کې به ناتو ځواکونه له افغانستانه وځي. د ویل
The challenge now is that we have a peace talks. We strongly welcome them.
اوس مهال ننګونه دا چې د سولې خبرې روان دي. موږ هر کله کوو کڅ هم دا بهیر نازک دی، خو دا په افغانستان کې سیاسي حلتا یوازنې لار ده. موږ د وزیر بلینکن د هڅو ملاتړ کوو چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره یې کړی.
د ناتو د بهرنۍ چار وزیران نن او سبا په بروکسل کې په غونډه کې ګډون کوي، او د بحث یو موضوع په افغانستان کې د ناتو ائتلاف د پوځي ماموریت برخلیک دی. مخکې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د مارچ په 22مه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دوی ټول متحدان د افغانستان روان حالات او د امریکا او طالبانو د هوکړې ژمنې ارزوي او بیا یو ګډه پریکړه کوي. ستولتنبرګ په همدې کانفرنس کې د ازادي رادیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبان باید په سرلنی عملیات پیل نه کړي، او د دوه د تړون لمخیل القاعده او نور نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړې. طالبانو بیا ویلي چې دوی له القاعده سره اړیکې نه پالي، خو په دې ورستوي کې افغان ځواکونو په ځینو عملیاتو کې د القاعده ځینې غړي نیولي او ځینې وژلي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون کې راغلي چې امریکایي ځواکونه به د می تر لومړۍ نیټې له افغانستان وځي او طالبان به له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي او تاوتریخوالی به کموي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
شپږ بجې او 19 دقیقې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څوارلس سوم شونیز کال د زنګ په وهلو سره نن پیل کړ. ښاغلی غنی د نوي شونیز کال د پیل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې سږ کال به د زده کوونکو لپاره 1300 ښوونځي جوړ سي. هغه په دې کال کې له 11000 زیاتو نوي ښوونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ، خو تر خوا یې د پوهنې د کیفیت پر لوړېدو ټینګار وکړ. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل د حکومت ژمنې او د پوهنې پر وړاندې خنډونه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي اړتیا ده چې د پوهنې په برخه کې نور د کمیت پر ځای کیفیت ته ډېر پام وشي. ښاغلی غنی چې نن په امانی لیسه کې د نوي ښوونیز کال د پیل په تړاو جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې وویل هغه څه چې اوس د افغانستان پوهنیزې ادارې وړاندې کوي د نوې پیړۍ اړتیاوې نه پوره کوي.
اوس څومره کلونه نیسي چې زموږ له دولسم ټولګیو فارغان دویم ځلې زده کړې وکړي. کیفیت ډیر مهم دی. پر همدې بنسټ په ځانګړي ډول په لوړ زده کړو کې باید دویم او دریم چانس له منځه ولاړ شي. دا زموږ له ملت سره لوی ظلم دی.
ښاغلی غنی د نوي ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې سږ کال به د زده کوونکو لپاره د 1890 ښوونځي ودانۍ هم جوړ شي. هغه په دې کال کې د نږدې 2090 ښوونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر 1399 کال کې 232 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړ شوې او 640 اتیا نور بیا تر کار لاندې دي چې ژر به یې رغنیزي چارې بشپړې شي. د افغانستان جمهور رئیس هغه ښوونکو ته چې د اتم او څلورمو بستونو ترمنځ دنده مختوړي ډاډ ورکړ چې د وري میاشتې څخه معاشونه لوړېږي، خو د کال په منځ کې به ورته ورکړل شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست رنګینه حمیدي هم څه کال د دې وزارت دننه د پراخو اصلاحاتو خبره کوي او تر خواهی پر کیفیت له تمرکز خبر ورکوي.
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بل اخره پر کامیاب باندې ډیر کار شوی دی په تیر شلو کالو کې، خو پر کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو او زموږ نصاب ان شاء الله تعالی اول تمرکز زموږ پر افغاني هویت چې زموږ اصلیت معلوم کړي چې موږ څوک وو او چیرته راغلی یو.
میرمن حمیدی وای چې کال به 1,000,000 نوي ماشومان په ښوونځیو کې زده کړې پیل کړي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې تیر 1399 کال کې 9.5 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل، خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو روزده کړو د ملاتړ ادارې د شمیرو له مخې لا هم په افغانستان کې نږدې 3 میلیون ماشومان د بیلابیلو دلایلو پر بنسټ ښوونځیو ته نه ځي. او د پوهنې وزارت وایي د نامنیو او جګړو پر مهال د لنډ مهال لپاره په ځینو سیمو کې ښوونځي هم تړلي پاتې کېږي. چا کال نوې پوهنیز کال داسې مهال پیلېږي چې تیر کال بیا د کورونا وبا له کبله دا بهیر ځنډېدلی وو او په ټول هیواد کې ښوونځي تړلي وو. خو داسې مهال چې لا هم د کورونا ګواښ پر خپل ځای دی، جمهور رئیس غنی له عامې روغتیا وزارت غواړي چې د دې وبا د درېیمې څپې وړاندې باید د زده کوونکو روغتیا ته ډېر پام ولري. د پوهنې وزارت هم له زده کوونکو غوښتي چې د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي او له ماسک اغوستو سربیره خپل لاسونه په صابون ومینځي. دا وزارت له ښوونکو هم غوښتنه کوي چې سږ کال زده کړو کې د تیر کال راغلی ځن هم جبران کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو پښتو ماشومانه خبرې مجله اوري. شای په کار ځای کې په موده تعصب پاړه اوریدلې وي. دا یوازې د توکم ژبې او قوم پالنې په معنا تعصب او تبعیض نه دی، بلکې د جنسیت پر بنسټ تبعیض هم ډیر مشهور ډول دی. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دولتي ګمارونو کې قانون او ټاکل شوی تګلارې په سمه توګه نه پلې کېږي او همدا لامل دی چې په وینا یې په کاري چاپیریال کې تبعیض رامنځته کېږي. نور جزئیات په دې راپور کې وره.
موبیش کلن روقیه حسین له اقتصاد پوهنځي څخه فارغه شوی، نوموړی اوس مهال په څلورم بس کې په یو دولتي اداره کې کار کوي. هغه چې په کوم ځای کې کار کوي نو غواړي نوم یې واخلي د دې لپاره چې د خپل دندې له لاسه ورکول ویره ورسره ده. په هغه اداره کې چې شاوخوا 50% کارکوونکي لري، اغلی حسین یوازنی میرمن ده چې لوړ مقام ته رسیدلې ده. نوموړی وایي سره له دې چې کاري تجربه او لوړې زده کړې لري، خو بیا هم د شاوخوا چاپیریال همکاران او اوسیدونکو ورته په کوم سترګه ګوري. د اغلی حسیني په خبره لولس نارینه همکارانو سره تر سخت سیالي ورسته د ډیرو هڅو سره سره لتیرو دریو میاشتو راهیسې د موقف تر رسیدلې، خو په وینا یې تر اوسه د نوې دندې معاش نه دی ترلاسه کړی.
په دولتي ادارو کې اوس هم د تیر په څیر ځینې مسایل پر خپل ځای پاتې، لکه د میرمنو پر وړاندې جنسیتي او دوه مخی لیدلوری. دا هغه دلیلونه دي چې میرمنې په دولتي ادارو کې کمې ښکاره شي او کمه ونډه ورکړل شي.
د افغانستان د کار قانون په دوهمه ماده کې د کار پر وړاندې برابري تضمین شوی. د دغه قانون پر بنسټ د کار کولو حق، عادلانه رویه، برابر حقوق، د تقاعد حقوق او د کار پر مهال د روغتیا او خوندیتوب حقوق، دا ټول د افغانستان د وګړو لپاره د کار په قانون کې تضمین شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کاري چاپیریال کې د وی سروې لمخې موندلی چې د 1.5% خلکو پر وړاندې قومي تبعیض شوی دی. د دې کمیسیون ویان زبیولا فرهنګ په کاري چاپیریال کې د قوانینو نه پلي کول د تعصب او تبعیض اساسي لاملونه یادوي.
حکومت افغانستان با توجه به
د افغانستان حکومت کولای شي د هغه قوانینو او تګلارې چې لري د دې حالت د ښه کېدو لپاره ګام پورته کړي. په ټوله کې ستونزې د پلي کېدو په برخه کې ده. په داسې حال کې چې د ښځو د ملاتړ په برخه کې زیاتې تګلارې شته او حکومت یې باید د تطبیق په برخه کې کار وکړي.
در نهادهای دولتي افغانستان وجود دره نسبت به تطبیق ازو
د افغانستان د اساسي قانون د 20مې مادې لمخې دغه هیواد د ټولو وګړو ترمنځ تبعیض منه دی. خو د هیوادوالو په خبره په دولتي ادارو کې د لګاکوي پر وړاندې د استخدام چارې ستونزمن کار دی. هغه څه چې بیا د اداري اصلاحاتو کمیسیون یې ردوي. افغان سیک سمندر سنگ چې کابل ښار په یوه څنډه کې د خوراکي توکو دکان لري، سره له ډیرو امنیتي ستونزو بیا هم خپل 15 کسیزه کورنۍ ته نفقه ګټي. هغه وی ډیر سکانو د دې لپاره خپل شخصي کاروبار ته مخه کړی چې په دولتي ادارو کې له دوی سره تبعیض او تعصب کیږي. د دې خبره په دولتي ادارو کې سکان شته خو د ګوتو پښمیر دی.
موږ په دولت رس کې تقریبا یو کس لرو په پارلمان کې دی، یو کس په سنا کې دی، یو کس چې دی په رئیس جمهور سره مشاورین لرو. دولتي ادارې کې هم دوه درې کسان لرو. نو هغه نرستا د ډاکټر نجیب حکومت نرستا بیا داسې تعصب د وجه نه مکتبونه ته نشي تللی چې هغوی درس ویلو.
ټولنپوهان بیا له قومي، مذهبي او د جنسیت له اړخه تبعیض او تعصب کول د افغانستان د قوم، مذهب، ژبې او جغرافیه د ویش په معنا بولي. خو د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون د افغان حکومت په استازیتوب وایي په دولتي ادارو کې د کار کولو لپاره ټولو وګړو ته فرصت او سیالۍ په مساویانه ډول دي. د دې کمیسیون ویان فرید احمد وایي د ښځو او لږکیو ونډه په دولتي ادارو کې د حکومت له لومړیتوبونو څخه ده.
سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سم یو نړیواله موضوع، جرمنی چارواکو د کورونا او با د خبرېدو د مخنیوي لپاره تیر شپه په بحثونو تیر کړه او د نوي بندیزونو په اړه یې پریکړه وکړه. د جرمنی په ګډون د اروپای ټولنې یو شمیر هیوادونه د کورونا او با له نوي څپې سره مخامخ دي او ډیرو دغه هیوادونو بندیزونو ته مخه کړې ده. نور جزئیات احمد شي برکوي.
جرمنی په اروپا کې د کورونا او با د درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند د اپریل تر 13مې وغځوي. روسه تر وروستو خبرو چې نن سهار وختي پوري دوام وکړ، د جرمني مرکزی او ویالتي حکومتونو له دې بندیزونو سره موافقه وکړه. سرتزمي انګلا مرکل او د جرمني ویالتي چارواکو هم درس موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 500 ورځو په مخه سخت وي.
موږ د ایستر په درشل کې یو. پوښتنه دا ده چې څه ډول دا ورځې ښې تېرېدای شي. د همدې لپاره موږ پر دې موضوع ډېر بحث وکړ چې څنګه کولی شو دا درېمه څپه اسانه تېره شي.
میرمن مرکل زیاته کړه چې د اپریل لومړۍ تر 15مې به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په درېمه پرانیستې وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو سه پریکړه بدله کړې ده. د اروپای ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا وبا د درېمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونه ته مخه کړې ده. په جرمني کې یوازې 9% خلکو لشتر لږه د کورونا وبا لومړی واکسین اخیستی دی او 4% دواړه ډوزه ترلاسه کړې دي. د فرانسې، ایټالیا، استریا او پولند په ګډون نورو اروپایي هیوادو هم پر بندیزونه تکیه کړې ده. د چک جمهوریت کابینې د دوشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې بیړنۍ حالت د وې میاشتې په مخ یعنی د اپریل تر 28 تمدید کړي، خو دا پریکړه باید پارلمان تایید کړي. په ورته وخت کې د بریتانیا سریعظم بوریس جانسن اندېښنه ښکاره کړې ده چې د کورونا درېمه څپه چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې خپره ده د بریتانیا لور ته مخ نه کړي. د اندېښنه ښاغلی جانسن د دې سربیره څرګنده کړې ده چې د بریتانیا لږ تر لږه نیمه مشانو یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
دوستانو ډیر مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې مهاله را سره واوریدل. خو لا هم یو دری مجله پاته د سیسمه اباس په وړاندې کې استډیو ترغلې اشاره غلې.
تشکر فریب.